د ملګرو ملتونو د مخدره موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 90% کم شوی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په ګډه سروې کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2.23 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. د دوی په وینا د 2018 میلادي کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې هم 40% کموالی څرګندېږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمېدو اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالي ده. په بامیان کې چارواکي وایي د غزنی په مالستان او جاغورو ولسوالیو کې د شدیدې جګړې له امله تر 1200 زیاتې کورنۍ ورتښتېدلي او هغوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان د والي ویاند عبدالرحمن احمدي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ورغلو خلکو د ورتښتېدلو خلکو شمیر د 5000 په شاوخوا کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د خپلو سمندري ځواکونو پر متقاعد امیر البحر ویلیام مکراوین انتقاد کړی او یو اربیا یې ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو تیروتنه کړې چې اسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی. ټرمپ پر ټویټر لیکلي اسامه بن لادن باید تر 2018 میلادي کال ډیر مخکې نیول شوی وای. او سپینه ماڼۍ وایي د سینن ټلویزیون د خبریال جیم اکوستا د مطبوعاتي کارت د بیرته ورکولو پریکړه یې کړې ده او هغه به اجازه ولري چې د سپینې ماڼۍ غونډو ته ورشي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندي ویلي چې تر دې وروسته به د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې هر خبریال یوازې د یوې پوښتنې حق لري.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. نن د نومبر 6مه چې د لړم د میاشتې له 9مې سره برابره ده، په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. که څه هم په تیرو نږدې 30 کلونو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پیسې ولګېدې، خو په تعلیمي، روغتیایي او نورو برخو کې د افغان ماشومانو اساسي ستونزې لا هم تر ډېره پر ځای پاتې. هغه ستونزې چې افغان ماشومان ورسره لاس او ګریوان دي ډېرې دي او ډېره زیاته څېړنه غواړي. خو احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې د هغو ماشومانو وضعیت څېړلی چې د جګړو کابل د خپل مینو پر خودو تاړ شوی او لدی خطر سره مخامخ دي چې افراطی وسلواله او جنایتکاری ډلې د جګړې لپاره استخداموي. دغه راپور ته وګورئ پسې به د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام هم خپور شي.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200,000 افغانان د جګړو لپاره د خپل مینو پر خودو تاړ شوی دي. پر دې سربیره په 2013 کال کې د درنو جګړو او وچکالۍ له کبله نږدې 500,000 نور خلک هم پر دې شمېره ورزیات شول. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي وروستی 500,000 بدلیدونکې شمېره ده او اصلي رقم همغه 1.2 میلیونه یا 200,000 دی. دا وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو ماشومان له ډېرو ګواښونو او له هغې ډلې په جګړو کې د استخدام له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو شمیر څومره دی دقیق ارقام نشته، خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف چارواکي وایي اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي، چې په سلو کې 6 نجونې او په سلو کې 40 هلکان دي. افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په 1949 کال کې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون د ټولو موادو د تطبیق او په هرو 2 او 5 کلونو کې ملګرو ملتونو ته د خپلو اجراتو د راپور ژمنه یې وکړه. په دې او ورپسې دوره کې چې د طالبانو رژیم واکمن شو افغان ماشومانو خورا زیاتې ناخوالې ولیدلې، خو د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هم د تمې خلاف د دوی په وضعیت کې د پام وړ بدلون رانغی. افغانستان بېوزلی هیواد دی او ماشومان یې هم په طبیعي ډول په ناوړه روغتیایي شرایطو کې ژوند کوي، له زده کړو بې برخې دي او د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو لپاره درانه کارونه کوي. خو اوس تر دې لوی خطرونه هم ورته متوجه دي. د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ډلې او جنایتکار بانډونه په کمین کې دي چې ماشومان څنګه استخدام کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې له دې کبله په وار وار اندېښنه ښودلې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او حتی د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ماشومان استخدام شوي، خو دې ټولو ډلو دا ادعاوې رد کړي دي. مګر آیا په دې وسلوالو کې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان هم شته؟ ډیری کسان چې په دې راپور کې خبرې ورسره شوي دا احتمال نه ردوي. د یونیسف ویان احمد جان نوزادی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له ښوونځي او زده کړو بې برخې کېدل یو مهم علت دی چې له ماشومانو ناوړه استفادې ته امکان برابروي. ښاغلی نوزادی وایي چې یونیسف له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري.
کله چې موږ په مملکت کې مثلا 3.1 میلیونه ماشومان لرو چې هغه ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغه په داسې حال کې چې د کور د باندې ماحول یا چاپیریال دومره خراب دی چې که چیرې ماشوم په هغه کې پاتې شي نو یا باید د هغه نه په نظامي دغه کې بچنه استفاده کېږي او یا به د هغه نه په نورو نامشروع کارونو کې لکه د مخدره موادو قاچاق او نور شیانو کې به د همدغه ماشومان نه بیا سربازګري کېږي او له دوی نه استفاده کېږي. په همدې خاطر باندې دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
ښاغلی نوزادی وایي همدا علت دی چې یونیسف د افغانستان له حکومت، وسلوالو مخالفینو، خلکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې له ښوونځیو څخه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو ادارې او نورې مرستندوی ټولنې بې ځایه شویو ماشومانو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره په ګډه کار کوي. خو ښاغلی نوزادی د دې لپاره چې ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا استخدام نشي د کورنۍ ونډه اساسي او مهمه بولي. په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری وایي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره په شمال کې د ځینو زورواکو د زور زیاتي له کبله ډیر خلک بې کوره شوي او دې ته اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډه شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری وویل چې د پخوانیو حکومتونو د نه پاملرنې له کبله د وسلوالو مخالفینو یوه برخه د بې ځایه شویو کورنیو له ماشومانو څخه جوړه شوه.
په داسې حال کې چې دولت خپل پاملرنه د دوی نه اړولې و د دغه ځوانانو نه چې د خپل سیمو نه بې ځایه شوي دي او دوی د عدالت غوښتونکي او دوی مجبور شوي چې داسې یو ځواک ته پناه یوسي چې هغوی سره هم قدرت شته هم وسله. د دغه موقع نه طالبانو هم خپله ګټه پورته کړې ده او د خپلو ځواکونو کې د دغه بې ځایه شوو کورنیو د ځوانانو نه سربازګیري کړې ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې یو جګ پوړي پخوانی چارواکي چې لا هم په حکومت کې مهمه دنده لري ازادۍ راډیو ته ویل چې په شمال کې د خپل سر وسلوالو ډلو قومندانانو د ځینو خلکو ځمکې او جایدادونه غصب کړي او ځکه یو شمیر کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، تخار، کندز، سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه په ځانګړي ډول یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد ټول ولایتونه یا کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري او یا د هغوی قربانه دي، خو تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي په پلازمینه کابل او ننګرهار، بلخ، هرات او کندوز ولایتونو کې استوګندي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کورنیو ماشومان او تنکی ځوانان په تعلیمي، روغتیایي او ټولنیزو برخو کې پر پراخو ستونزو سربیره له دې ګواښ سره هم مخامخ دي چې وسلوالې ډلې په خپلو لیکو کې استخداموي. ښاغلی جرأت وایي دوی نه یوازې د تروریستانو بلکې د خپل سر وسلوالو ډلو لخوا هم د جنګیالیو په توګه استخدامیږي.
چه در قسمت تربازگیری و چه هم قربانی جنگ
هم جګړې ته د استخدام په برخه کې او هم د جګړې د قربانیانو په توګه کورنۍ بې ځایه شوي هم له افغاني ټولنې مستثنا نه دي. کله چې یو کورنۍ بې ځایه شوی افغان ډوډۍ د څښاک اوبه او روغتیایي امکانات ونه لري، د هرې ډلې لخوا چې وهڅول شي که د مفکورې او عقیدې لپاره نه وي او یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ او تنخوا لپاره هم وي، بیا هم له دې ماشومانو څخه بې له شکه د وسلوالو مخالفینو او د خپل سر وسلوالو د بېلابېلو ډلو لخوا د جنګیالیو په توګه ناوړه استفاده کیږي.
د 1950 کال د نومبر په 6مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ماشومانو د حقونو اعلامیه تصویب کړه او په 1989 کال کې په همدې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله ببرکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا د استخدام له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي.
داخلي بې ځایه شوي کورنۍ چې هغه حقونه چې دي دوی د صحت په اړه باندې دي، دوی د ښوونې او روزنې لپاره دي، دوی نور په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ونډه ده، متاسفانه دوی د دغه حقونو څخه محروم دي. په دا چې دوی ناچار دي چې د کورنۍ لپاره دوی ډوډۍ پیدا کړي، اکثریت یې د دې قاچاق، د اختطاف په مسلح قواوو کې د دې جذبول دا خطر شته چې حتی په هر ځای کې جذب شي او ښکېلې ډلې د دوی څخه د جنګ استفاده وکړي.
د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې نړیوال د ماشوم د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي او د ماشومانو د وضعیت د ښېګڼې په برخو کې کار وکړي. د نومبر 6 له همغې ورځې وروسته مهمه ورځ شوه. له 1990 کال راهیسې کورنۍ د ښوونځیو او وړکتونونو ښوونکي، ډاکتران او نرسان، دولتي چارواکي او مدني فعالان، د مذهبي او ټولنیزو چارو مشران، رسنۍ او حتی پخپله ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو لپاره په ډیر څه مکلف شوي او ډیر څه کولای شي. خو هغه څه چې افغان ماشومانو له دې ټولو تبلیغاتو او هلو ځلو ترلاسه کړي تقریبا په نشت حساب دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه می ومنه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي رادیو او رئیس نجیه صفیم د خبرونه نن ورځ د هډوکو ورستیدل یا نرمخت پاړه زنګړې شوی او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروګرام کې د اورتوپیډي متخصص ډاکټر فضل ربی احمد زایز موږ ملمدې. ډاکټر صاحب خره غلې خبرونه
مننه.
اوریدونکو، مخکې تر دې چې دغه موضوع ته راشو، تاسو دغه راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د بدن د نورو برخو په سیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کېدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، تورېدل او په ډېر عمر کې د هډوکو نرموالی ګڼې ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیډي متخصص ډاکټر خلیل الله وتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستوپروسس په اړه وایي.
د اډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په اډوکي کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه اډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیډي لحاظ ریسرچ تحقیق شوی ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځ راځي. اکثرا لومړنی اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځ راځي.
په دې ناروغي یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمېدو سبب بولي، خو ډاکټر وتخیل په دې سربېره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې په کافي اندازه سره موجود وي، د غې د وجنه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولري، د پلاسنټا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویټامین ډي او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه، پروتیني مواد څه دي په دا ټولو کې شته؟ یعنی ډیر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ما ته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین ډي به راشي. یو ډیره مهمه او ضروري خبره د ویټامین ډي په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسو ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه د ویټامین ډي کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سحر د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیرته راوځي اکثر ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا، البته د آینې تر شا ډېر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي، د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویتامین دی ډېر تنبیه کوي، او ناروغان یا عام کسان د ویتامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي.
د دې ترڅنګ ورزش او فزیکی حرکتونه، کلسیم لرونکي خواړه د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د ډېر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پروگرام ته خره غلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري. ک غوړی چې د ازادي رادیو وی پانی ته ورشي، پان لاین ټول د خبرونه ووري azadiradio.com مهیروي. ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري، facebook.com/azadiradio. زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0999015 او بل شمیره ده 0902215. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. پروګرام نن د هډوکو ناروغۍ ته ځانګړی ده. په پروګرام کې د اورتوپیدی متخصص ډاکټر فضل ربی احمدزی صاحب را سره دی او پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب احمدزی، راځو دې ته چې د هډوکو نرمښت لسه شینه پیدا کیږي، عوامل یې څه دي ستاسو په نظر؟
مهرباني. اوستیوپروزس یا د هډوکو نرموالی د مخکې ډاکټر صاحب مرانا په وچاله چې هغه خوندې مندې هغه ماشومان چې دوی د فقدان د کلسیم باندې اخته وي، یا کم اخلي یا کم ویټامین دی اخلي، دوی د مشکلات سره مخ کیږي. دې کې بیا څو مهمه خبرې دي. خصوصا هغه مندې وي خودلې چې دی هغه دورې ته ورسیږي، منفیز دورې ته ورسیږي، 45 کلو ته ورسیږي، نو دې کې هورموني تغیرات رامنځته کیږي. نو د دې هورموني تغیرات د وژنې سیمه اصل نه کوو، استروجن یا پروجسترون د دې سره راکمیږي. نو دا چې کومه څه په دې کې چې کیږي، کلسیم کمیږي. مثلا هغه تعریف کوم د خودلې دی وای چې د اډوکو د کثافت کم د کمال لوړ دی، پروتین د کمال لوړ نه چې کیږي، د پروتینی مواد راکمیږي. دا چې راکاسو دلته د هورموني تغیرات لامل کیږي، نو ځکه چې پروتین مواد له بین لاړ، یو قسم یو جال ده. دا مطلب یعنی دا پروتین مواد چې لري سو دلته سپیس دی جال زیاتیږي، او کله چې کلسیم راشي دلته رسوب نه کوي، هماغه ده چې سویه د کلسیم را کمیږي او اډوکي کثافت کمیږي، نو هغه چې نرموالی را پیدا کوي.
عواملو لپاره به هم راسو نور به توضیحات هم ورکئ. اوریدونکو تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999015 او بل شمیره هم ده 0902215. دا د خبرونه د هډوکو ورستېدو یا نرمښت ځانګړي شوی، او تاسو هم په پروګرام کې کولی شئ برخه واخلئ. دا اوس یو اوریدونکی دی د پښتنو اخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. دا
چې زما دا شمه تاسو ته زه وستو سره وکم تقریبا 2 میاشتې کیږي. مقصد منو نه غواړو زه د 30 کالو یم، کلور 30.
تاسو په ما ته سوي دا ضربه مې دلې او که څه اندسي انا خپل ما ته سوي
یا چې حقیقت د کوم مکر ولما.
صحیح ده. مهرباني تاسو مطلب واخستو.
مهرباني ډاکټر صاحب که سم مشوره لري ورته.
محترم رورا، موږ موضوع خو اوستوپروزس ده، چې یعنی هغه وقف سوی دی لپاره چې موږ په دې موضوع باندې وغږیږو. دا او ستا مشکل متفاوت دی، ځکه چې ستا یو ضربه لیدلې، د ضربې له وجې نه تاسو دغه پښه یا هډوکی مات سوی ده. نو تاسو کولی شئ چې خپل یو اورتوپیدی متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، خپله تداوی وکړئ تاسو.
بله ډاکټر صاحب محترم، د هډوکو نرمښت آیا جینیټیک وي کنه نور لاملونه هم لري؟
بله بله جنیتیک هم وی هغه مندې چې مخکم ډاکټر به ویلي چې امیدوار وي د امیدواری وخت کې ماشوم د مورپګي دی د پلاسنټالر نه هم کم کلسیم دی دوی کمی کله چې ماشوم تولد کیږي هم هغه د کلسیم فقدان باندې اختوي او بل موږ تاسو مخکم ویلي چې هغه مندې چې په خوړو کې کم کلسیم اخلي کم پروتین اخلي هغه هم د اوستیوپروزیس یا د اډوکو په نرمواله باندې اخته کیږي.
بله ډاکټر محترم، د نویو سیړنو په اساس په نړۍ کې د سویل کیږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو یو نیم میلیونه پیخې رامنځته شوي. افغانستان کې د دغو ناروغانو شمیره تر کومه کچه ده تاسو ته معلومات کیږي؟
دقیق هغه نه چې معلومات وي خو به حد زیات دي، ځکه چې وطن مو فقر خواته روان ده، ډیر فقیر ملکی ژوند کوو، اته خپل غذایی مواد هم پرانه سو اخستلای شي، پغی کې موږ کلسیم لرو، پروتین لرو، ډیر فامیلو دي چې د دې غذایی موادو د وژنه په اندغه مرزو اخته شوې دي. نو کوشش وسی چې مخکل دینه چې په دې مرز اخته سو باید خپل غذایی رژیم ته ډیر متوجه وسو، خصوصا هغه مایندې هغه خويندې چې په کورونه کې دي، دوی خوړی ډیر منظم شي چې په هغه کې دوی کلسیم ډیر واخلي، پروتین ډیر واخلي، دین استفاده وکړي، مثلا شیدې، هګۍ، غوښه ته ډیر استفاده وسی.
بله د اوستوپروسس ناروغي ساتي په نظر د بدن کومي برخي ډیر تر اغیزې لاندې راولي؟
او ډیر ښه، اول شمزه یا پختي هغه چې ورته وایي دغه ستنې فقرات دایم لاتیر پختي یا ریب سیورتوی دا اورون دیورانه اډوکای یا داسې دی د بازو هډوکای او خپل د لاس د تیبیسلکس رادیوسیورتوی دا ځکه هغه کې ډیر زیات دا کیږي چې هغه د مغز ضربې سره مواجه وي ډیر زیات، نو دلته د په دې نقاط کې ډیر زیات
مننه اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. ښه، فکر کوم دوی من غږ نه اوري. بل اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. ستاسو غږ راځي خرغ لای خبرونه ته ځان راو پیژنئ. بله ښه،
مننه سیزم د کنار.
ښه، که پوښتنه در سره پیدا شوه مهرباني وکړه.
من نه د ذکر ته یو پختنه وای زمون کور کې ځان نه کنه دا څنګه ورخه کې ډیر زیات وخت کې چې درد لري کوم لارم لارم د فشار کراته وخی.
ښه، سلام مهرباني وکړه.
روزانه د معلومات باید وسی د یو ډاکټر سره ته مراجعه وکړي چې د دلیل څه ده درد، آیا هغه کوم ضربې لیدلې یا کوم بل مشکلات وي د اورتوپیدی امراض لوژنه یا مکمل تاسو موږ ته معلومات راکړئ چې موږ په غاړه تاسو ته مشوره درکو.
ښه، فکر کوم اړیکه پرې شوه، نو بیا دې ټلیفون وکړي. بل اوریدونکي ته ورسو مهرباني وکړئ. ایمن غږ اورئ تاسو؟ ښه، بل اوریدونکو اخلو چې دوی کومه پوښتنه لري روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازم دی لري اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خره لای خبرونه ته.
خیر اوسه ټول دی کارکون کو ته خاوی ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم. زه محمد کریم يم له لوګار پلانم څخه.
وعلیکم السلام محمد کریم خان، نن موږ د هډوکو په ناروغي وغږیږو، تاسو سره کومه پوښتنه مهرباني.
پښتنه خدا د دې ما کور کې مریض ده، د هغه د بندو مرض ده، د ډیر موږ د تولالو اکثر ډاکټران خود د خپل تجارت کې کسبي شروع کړي، د واغان هم ډیرو کې پارک نه کوي. او د ځنګنو مثال د مړوندو کې را بندونه چې دا درد کوي، او خپل د ما چې کومه یو چپ اف خامه ده د یو زور اخیستو بریخ ونته، دا دوه میاشتې کېږي هغه خوږیږي، درد کوي، هغه نن بیا معمولي د افغان کګاس وه، اوس ډېر سخت ترې په عذاب یم. هغه کومه پټۍ مټۍ چې هغه ورکړي ډاکټر اچولې ده، خو ډاکټر صاحب مې ما دا پوښتنه ده چې ما ته د دې علاج وښي او په اسانه طریقه راته ووایي او زه دې علاج وکړم.
ډاکټر ته مخ چې دې کې څه نقص نشته.
سمه ده، اسانه لاره به دروخی. ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر سمیر باندې وکړه.
مننه وروره. روزانه دا اتمن تاسو اورتوپیدی ډاکټر سپتم راجه وکي چې تاسو نه مکمل معلومات واخلي او دغه دردونه تاسو چې مخکې ویلې تاسو ته مخکې یادوري وکړه چې د اډوکو د نرموالي لواج نه بعضې دردونه، یعنی ما درته ویل چې اته یو پرنجی وکې یا یو ټوخی وکې یا یو حرکت وکې آنن یو درد پیدا کیږي، خصوصا په مفاصلو کې یا د ملا تیر کې، د ملا په مختلفو قسمتو کې دلته دردونه پیدا کیږي. نو د دې دردو د وجنه تاسو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ چې هغه تاسو نه مکمله تاریخچه واخلي، معاینات درته درکړي او د اندغه اډوکو د نرموالي په مورد هم تاسو سره مشوره وکړي او معاینات درته درکړي سي. لابراتوري معاینات ډیر مهم دي، چې لابراتوري معایناتو کې مکمل معلومات کیږي بیا تاسو کولی شئ چې خپل مکمل تشخیص وسکړئ او تدابیر وسکړئ.
مهرباني وکړئ د اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی. مهرباني.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی خبرونه ته. ځان راو پیژنئ؟ زه
د خوست ولایت د ځای میدان ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم.
ډیر ښه، نن اوستو پروسس په اړه یو تاسو سره پوښتنه یې. مهرباني.
پوښتنه مو د پوښتنه دی ډاکټر صاحب، نه د شخوندونه د مخ لونګوړي سترګې د نیمه د ټنډه دامې لږ سیا بوچینی یا غلطه کیسه اوروي یا داسې یا سچا سجامه وکړي دومره بوجنې چې بيخي او شاید سي بيوشه شاندې خوګونه چې دا بیا ډاکټر ته لولم. ډاکټر دوامه وروغله خو پار کې ولکه لوغه ډاکټر دا ساته وکړي دا ته چې مې دې تقریبا او مې دې تقریبا زله رم نه مایدا به شي صحیح ده. په د شخوندونه د سترګې صبح ډيري خوګيږي چې بیا خو لږه غلطه کیسه وروړمي ځنې بوج کېږي دومره بوجنې شي چې بيخي مې سرګو نظر کوو ترې کې دې نه پېږي دا څه چل ده.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
مهرباني ورجانه، تاسو د مشکل څه دی؟ خیر دومره تشویش ور نه ده، تاسو یو عقلي سبي ډاکټر صاحب ته مشوره ورسئ چې مشوره وکړي ان شاء الله دا مشکل به حل شي.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو یادونه وکړه مخکې چې د کلسیم کمښت هم د ناروغۍ ته زمينه برابروي. هر انسان ورځي کې باید څومره کلسیم واخلي او څه باید وکړي ترڅو د ناروغۍ نه ځان وژغوري؟
ډیر مهم دا خبر ده چې موږ غذایی رژیم ډیر منظم کړو. موږ غذایی رژیم درست نه ده، سم نه ده. باید هغه مینده یا هغه اشخاص خصوصا د او کسانو کې ډیر زیات وي چې ما اول دا خبر وکړم چې هغه فزیکي فعالیت کم وي، مریض اشخاص چې هغه استراحت وي، او بل په زمین کې هغه کسان چې کومه برخه کومه عضو چې د تروما سره ډیر مواجه وي هغه کې ډیر زیات پیدا کیږي. بل مثلا اوس کې حکم د محکمه چې بعضې عضو درته خود لکه د ملاتیر ورانه کې په فقراتو کې یا په بازو کې دلته ډیر زیات د کلسیم رسوب وي، هورمونی پروتینی هغه چې وي دلته مواد دلته ډیر رسوب کوي، هغه ځای کې چې هغه د هغه سره مواجه وي، یعنی هغه ډیر فعالیت کوي، ډیر خارجي محیط سره مواجه هغه ځای کې ډیر زیات وي. مثلا اوس ګورم تاسو مخکې ویلې چې شاپ تخته ډیر سره انسان استراحت کوي د ملا سکون فقراتو کې، یا بازو کې دلته ډیر زیات سره مواجه کیږي، یا پاس هغه سره بازو سره او یا ورانه سره. نو دلته دی پروتینو ډیر رسوب دلته، نو کله چې د دې د فعالیت کم سي نو دلته انن بس خپل وجود وي چې نه دلته ازادي کلسیم ازادي کلسیم چې آزاد سو بس تل رسوب نه کی چې کی اته اوستو پروز رامنته کی کثافت کم سي خلا کم سي. لکه یو عام مثال درته، مثلا د چت ده اتاق ده دلته موږ سیخه چو لنټر ورته چو، نو د دې لنټر مو چو چو لپاسه د کوم مسله چ ورته چو، نو چې دا سیخ کوي ډیر ښه غلط رسوب کوي، کاغنی ټول بس نه چزبیږي لري کیږي. نو دلته بیا موږ راغلو چې پروتینی مواد چې کم وي کلسیم الته سم رسوب نه کوي، اما هغه وجه ده چې دلته بیا د اډوکو کثافت کمیږي او استوپروزیس نرماله رامنځته کوي.
دوستانو خبرونه چې اوسه پروسس ته زنګړی شوی و همدغلته پای ته رسیږي. په پروګرام کې د اورتوپیدی د برخې متخصص ډاکټر فضل ربی احمدزی صاحب زموږ ملما و. احمدزی صاحب ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو هم ډیر مننه.
اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامان.